سلام جوړ په خیر کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبرونه کې درته خبرونه راپورونه او تحلیلونه لرو خو پایلې به په لنډو خبرونو وکړو. د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو شوار اندېښنه ښودلې. مولای یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټه الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیکو اړیکو څخه سرغړونه بللې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس به په نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. په غزنی کې د وی خصوصي رادیو خبريال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نڅرګند وسلوالو د وی خصوصي رادیو مسول تختولې او له وهلو ډبول ورسته په وی لری سیمه کې غرسولې دی. د تختول شوی خبريال پلاروي تختونکو کسانو په لنګید رشي اغوستو او توري خولې پر سروي دوی د طالبانو حکومت له چارواکو وړ چې د زوی مجرمانه پیدا او د قانون منګولته وسپري. دغه پیخه په داسې مهال کې رامنځته کیږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بېشمېره ننګونو سره مخ دي. د ترکیې د برچلونې او هم نقل وزارت وایي چې د روانې میاشتې له پیل د اوکراین له بندره د نړیوالو بازارونو ته 1 میلیون ټنه غله دانه صادر کړې ده. د اوکراین له بندره د غلو دانو د صادراتو پر سر هوکړه لیک د روسیې، اوکراین او د ترکیې د دفاع وزیرانو ترمنځ چې د ملګرو ملتونو سره منشي هم پکې ګډون درلود تیره میاشت لاسلیک شو. پر اوکراین د روسیې د برید وروسته د اوکراین له ټولو بنادرو د غله دانو صادرات په ټپه ولاړ وه. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د یو سل اته څلوېښت منډو هدف په روستي اور کې پوره کړ. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینهوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره وي. افغانستان خپله اوله لوبه له سریلانکا په لوی توپیر وګټله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د نړیوالو اندېښنې او د افغان ولس بد اقتصادي وضعیت
د دغه لپاره راوځم چې یو شی که پیدا شو بیا دغه غرمې ولې ماښام لپاره یو شی په واخ نه رسېږي والله یو مسلمان دا لور مې دنو کوي چې په زه یو شی وکړي.
د مولای یعقوب مجاهد څرګندونو ته د پاکستان خبرګون خو کارپوهان بیا دغه څرګندونو ته بل زاوی ګوري.
زما سالی دادی مولای یعقوب باوجود د کومه څنګه مول شاید خلک فکر کوي د پاکستان یو نو پاکستان ته ډیر څنګه نه دی ورته شیړی نه لري نو دا هغه تصویر په دلودلو سره دی غواړي چې خپل محبوبیت په افغانانو کې زیات.
کونړ کې ماشوم انجونې د خوندزي په ځای د کور اړتیا پوره کوي. په نورو مهمو او وروستیو مسایلو هم تمکیږو ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې مو زه فریده سیال قربانی يم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکي ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین په وړاندې د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوې ده. رامز الاکبروف له سپونتک اژانس سره مرکه کې نن چې نن خبره شوې ویلي په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. اخو ګڼ شمېر افغانان د خپل بد اقتصادي وضعیت او سخت ژوند کیسې کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
انارګل نومیږي او د کندهار په ژیړی ولسوالۍ کې ژوند کوي. چیرې چې لاله وړاندې د خلکو اقتصاد خورا ځپل شوی. دا د یوې 15 کسیز یتیمې کورنۍ سرپرستی کوي. هغه کورنۍ چې د یو وخت خوراک په ډېره سختۍ پیدا کوي.
د دغه لپاره راوځم چې یو شی که پیدا شو بیا دغه غرمې ولې ماښام لپاره یو شی په واخ نه رسېږي والله یو مسلمان دا لور مې دنو کوي چې په زه یو شی وکړي بیا لا سر ته ونیسي. اوس تر اوسه شی ولا که د حکومت لیدلی دی شی مدانه لیدلی ورور
همدې ستونزو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو اندېښنې هم راپورته کړي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف ویلي، په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د افغانانو صبر په ختمېدو دی. ښاغلی الکبروف سپوتونیک اژانس سره خپله مرکه کې چې نن خپره شوه ویلي، افغانستان یو بېوزله هېواد دی او بشري وضعیت پکې ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړي، د څو کلونو راهیسې افغانان د جګړو او شخړو شاهدان دي. خلک هیڅ سپما نه لري. د بانکدارۍ وضعیت ډېر کړکېچن دی او تر خوا یې په تېرو څلورو کلونو کې پرله پسې دوه وچکالي راغلي چې د سختو ستونزو ځینې خلک دې ته اړ کړل چې د خپل بدن غړي او آن خپل ماشومان وپلوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي زیاته کړي، نږدې 40 میلیونه افغانان اوسمهال په دوامداره توګه بشري مرستو ته اړتیا لري، خو هغه کسان چې په دې هیواد کې له بېوزلۍ سره مخ دي شمېر یې د ده له قوله 25 میلیونه دی. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې بشري ناورین خپل اوج ته ورسېد. تر خوا یې روانه او تېره میاشت په افغانستان کې طبیعي پیښو د افغانانو ژوند نور هم ورتریخ کړ. دا یوه بله ننګونه ده چې خلک یې اندېښمن کړي او د دوی په ژوند یې نیخ په نیخ اغیزه کړې ده. د دې تر خوا د روان کال د وري په 13مه د نړیوال بانک سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډېر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او اړ شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کار وباسي. د ټولو ستونزو په افغانستان کې د کار روزګار بازار هم خراب کړی او همدا لامل دی چې افغانان ورځ تر بلې آن لومړنیو توکو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو او ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. ملا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې وه. جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په تړاو ژور اندېښنه ښودلې چې ادعا یې کړې ده د امریکا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یوه اعلامیه کې زیاته کړې، د هیڅ ډول شواهدو په نشتوالي کې لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلې، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلند له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکنۍ واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د ترهګرۍ هره بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان موقته اداره دي د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ هیواد پر ضد د تروریزم لپاره د خپلې خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د ملا یعقوب مجاهد د څرګندونو په غبرګون د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیچا سره په نورو مسایلو کې او همدارنګ په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له رویټر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړي دي هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنه کړي چې خاورې یو ځل بیا د ترهګرو لخوا وکارول شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دي د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نه کړي.
ملا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د کابل ښار په شیرپور کې د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نښه او وواژه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سنبلې په درېمه خبري ناسته کې ویلي وو چې همدا اوس هم امریکایي بې پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بند شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندولو ژور اندېښنه ښودلې وه. ملا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. همدا موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیکو اصولو څخه سرغړونه بللې وه. په دې اړه مو د سولې او جنګ د انسټیټیوټ معاون حکمت اعظمي سره خبرې کړې او د هغوی نظر مو راخیستی دی.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په طالبانو کې ډېر محدود افراد دي. یو دوه یو پخې ملا یعقوب دی، بل ملا برادر دی چې ګویا دی پاکستان سره ډېر ښه اړیکې نه لري، او د دغه تویر په درلودلو سره دوی غواړي چې داسې څرګندونې وکړي او ځان ثابت کړي چې واقعا موږ د پاکستان سره ښه اړیکې نه لرو یا د پاکستان پر دپاره مثبت فکر نه لرو، او د مخالفت د خاطر موږ داسې خبري اظهارات کوو، او دا ثابتول غواړي چې تاکل د دوی برخه طالبان د پاکستان یو نوه استقلالیت دی. نو مګر د طالبانو اکثر مشران، رهبران، حتی ځانونه مخالفین ګڼي د پاکستان، د هغوی فامیلونه، د هغوی طالبان، د هغوی ډېر څه په پاکستان کې دي سرمایه ګذاري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دومره جرات وکولی چې په واقعي معنا د پاکستان مخالفت. زما تحلیل دا دی ملا یعقوب، باوجود د کومه قسم ویل شاید خلک فکر کوي چې د پاکستان یو نوی او پاکستان تر ډېر دغه نه دی ورسره ښې اړیکې نه لري، نو د هغه تصویر په درلودلو سره دی غواړي چې خپل محبوبیت په افغانانو کې زیات. مګر زما تحلیل دا دی چې افغانان باید خپل اساسي دښمن وپېژني چې هغه پاکستان دی، او د هغه پر وړاندې باید یو قوي موقف اختیار دا چې هر څوک وي، او همدغه پاکستان و چې طالبان ته شل کاله همکاري ورسره کول چې د نظام پر وړاندې وجنګېږي، د اوس د امریکا سره همکاري کوي چې خپل هوایي حریم د پاکستان هوایي حریم او خاوره د طالبانو پر ضد باندې استفاده کړي. نو زه فکر کوم طالبان باید دا وپېژني چې سیاست څه دی او خپل ملي منافع څنګه تعریف کی او د هغې لپاره څنګه کار وکړي لکه پاکستان چې کوي. نو زه فکر کوم دا سرګردونې یو نوه په اوس کې چې زه ګورم په سطحي شکل دا دومره مهمې په دې نه دي، چون چې که ملا یعقوب په واقعیت سره یعنی فرض وي کچھ په واقعي د ادارات د سرګندونې د ده فکر دي، مګر بیا هم ملا یعقوب په طالبانو کې هغه اصلي یا هغه یوازینی فیصله کون کې نه دی. په طالبانو په تاریخ کې د طالبانو په هر صفوف کې داسې ډېر
سیبي صاحب دلته غواړم یو ټکي ته اشاره وکړم، هغه دا چې د بلا یعقوب څرګندونې د دې لپاره د پاکستان ضد دي چې دوی اما افکار د طالبانو په ګټه باندې تحریک کړي، هدف دا ده؟
بله، زما فکر دا دی چې ملا یعقوب واړي چې خپل تصویر ثابت کړي چې زه استقلالیت لرم او د پاکستان پر وړاندې، چون چې په افغانستان کې چې هر څوک د افغانستان دښمن یا پاکستان ته توندې خبرې کوي، تیز خبرې کوي، افغانان طبعا خوښوي، نو دوی غواړي چې محبوبیت پیدا کړي نه تنها په خپلو صفوفو په طالبانو کې بلکې په افغان ولس کې. نو مګر زه دا وایم چې باید د ملا یعقوب هغه رابطه د پاکستان سره په تیرو شلو کلونو کې هغه د یېره ونه ایستل شي، د اکثر طالبان رهبران د هغوی فامیلونه په پاکستان کې دي. مګر زما اساسي نقطه دا هم ده چې که ملا یعقوب هر څومره تندي او ترخې خبرې پاکستان ته وکړي، مګر طالبانو مشران اوس هم پاکستان ته غوږ دي، بلخصوص اخلاقي شبکې.
عزیزي صاحب، هدف دا ده چې یوازې د دغې څرګندونو د لارې طالب چارواکي غواړي چې ما افکار د ځان په طرف جلب کړي، نو دلته خپل افغان ولس څه په کار دي چې دوی باید په دې برخه کې څه آمادګي ولري؟
زه فکر کوم افغان ولس دې ته ګوري چې طالبان په عمل کې څه کوي، طالبان څومره د پاکستان تر تاثیر لاندې دي، د افغانستان پالیسي څومره پاکستان کنټرولوي، د افغانستان په خاوره کې پاکستان څومره مداخله کوي. نو زه فکر کوم تر څرګندونو عمل ډېر مهم دی. طالبان که واقعا غواړي چې دوی وښيي چې دوی د پاکستان تر تاثیر لاندې نه دي، باید داسې هغه څه چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي باید هغې لاسنیوی وکړي، چې زه فکر کوم افغان ولس په هغه باندې ډېر ښه فیصله کولای شي نسبت په دې چې اظهاراتو ته وګوري او اظهاراتو ته کتنه وکړي.
ډېر زیات
دا یو شیم غواړم اضافه کړم. افغان ولس فکر کوم په داسې څرګندونو شاید ونه غولېږي عمل ته وګوري. بله،
د سولې او جنگ د انستیتوت معاون حکمت اعظمي و چې د ملا مجاهد څرګندونو ته د پاکستان د غبرګون په اړه موږ سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اوس په کونړ ته ورشو. د کونړ سړکانو لسوالۍ اړوند د شونګرې درې اوسیدونکي وایي د سکلو اوبو جوړ شوی پاتسي کمې د پاکستاني ځواکونو توپونو ویجاړ کړی او د اوبو د نشتون له ستونزو سره مخامخ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
شاوخوا تکلن سلما زیړ رنګ جامې پر تن کړي، شنې شلېدلې پلاستیکي چپړې په پخو دي، له اوبو ډک سپین دیچکې پر سر کړي او له تیګو په ډکه لاره کور ته روانه ده. د هغې په خبره چې هر ورځ په خوړ کې له راخوټ کېدونکي چینې څخه کور ته د اوبو پر وړلو ساعتونه تیروي او هم دا سبب دی چې له ښوونځي او سبق پاتې ده. یادی چینې ته یوازې کوچنیان اوبو پسې نه راځي، بلکې غټان هم له همدې چینې اوبه وړي. څوک چې موټر، لاسي کراچۍ یا بار وړونکي حیوانات لري، هغوی بیا اوبه لږې په اسانه کورونو ته رسوي. خو د سلما په څیر غریبې او بې وسه کورنۍ په لاره کې ډېرې ستونزې ګالي. 50 کلن فقیر الله د شونکړې درې قومي مشر دی. وایي دوی ته پخوا د څښلو پاکو اوبو پایپونه غځول شوي وو چې د یو وخت لپاره له اوسنیو ستونزو خلاصو. ماشومان به په خپل وخت ښوونځیو ته تلل او دوی به خپلو کارونو ته. خو دا اسانتیا هم پاکستاني ځواکونو په توپچی بریدونو کې ویجاړه کړه.
موږ دا مشکل له صاحب پیپس کیم کار موږ ته شوی او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولې براتللې او پاغي ویجاړ شوی دی. زموږ ماشومان چې دی وس لر لر زین نو براوړي د مدرسې نه وتی دي، مرتب نه وتی دي. هغه چې واته لس بجو پورې براوړي چې راش چې برا پورې کی د مدرسې او د مرتب وخت ته دی. موږ دغه چینو په موږ سکو او دغه کې د سیدی غیر صحیح دي. نو هغه ماشومان زموږ قسم قسم بیمارو باندې اخته دي.
د شونکړې درې اوسیدونکي له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي، څو له شته ستونزو وژغورل شي او کوچنیانې درس ویلو ته وزګار شي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره یو شمېر مؤسساتو او دولتي ارګانونو سره خبرې کړي او له نورو هم غواړي چې د شونکړې په څیر د پاکستاني ځواکونو بریدونو لاندې او جګړو ځپلو خلکو ته د پاکو اوبو برابرولو کې همکاري وکړي.
شونکړې علاقه چې د سرکانو ولسوالۍ مربوط ده، دغه ځایونو کې واقع د سکاک د اوبو کمی دی. یو خو دغه علاقه چې د رواني اوبه نه لري، چینو چې کومه اوبه دي هغه هم نه لري. مخکې دغلته په توپونو کې هم دغه خلکو دغه سیستم چې دی زیانمن شوی دی. بیا دغه خلکو څه وخت کړې کړې وي دغه علاقو نه نو بې کوره شوي. نو په دغه باره کې موږ د ټولو خیریه موسساتو نه هم غوښتنه کوو چې دغه دغه ستونزې ته د حل لاره ولټوي.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل شونکړې د سرکانو ولسوالۍ هغه وګده او د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پراته دره ده چې پکې په زرګونو کسان اوسیږي. خو په تیرو 20 کالو کې د امنیت نشتوالی او د پاکستاني توپچي بریدونو په وجه د حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځول شوی وه او همدا لامل دی چې د څښلو پاکو اوبو په ګډون د ژوند له ډېرو لومړنۍ وسانتیاوو بې برخې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به غزنی ته ورشو. په دې ولایت کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نصرګندو وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبولو وروسته یې په یوې لرې سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلار وایي تختونکو کسانو پالنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ یې پر سر وې. دوی د طالب حکومت له چارواکو غواړي چې د زوی مجرمانې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دغه پیښه په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بې شمېره ننګونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د سما په نوم د سیمه ییزې راډیو مسول امیدالله عظمي د غزنی ښار د دوهمې امنیتي حوزې په ساحه کې له دفتره د کور پر لور روان و چې ناڅرګنده وسلوالو نیولی او له ځان سره یې وړی. د نوموړي پلار ډاکټر اعظمي وایي دغه کسانو یې زوی لومړی ناڅرګند ځای ته لیږدولی او له څو ساعتونو ځورونې او وهلو ټکولو څخه وروسته یې د غزنی ښار اړوند په قلاتي کلي کې خوشی کړی دی. نوموړی زیاتوي د یکشنبې ورځ ماښام شاوخوا 8 بجې اعظمي د راډیو له دفتره راوتلی. د کور پر لور د روانېدو پر وخت درې څلور کسان ورته درېدلی دي، لاسونه او سترګې یې ورتړلي، په روم ډوله موټر کې اچولی دی. د زیاتوي دغه کسانو پالنګې دریشي اغوستې وې او تورې خولۍ یې پر سر وې، خو موږ اعظمي ناوخته پیدا کړ.
شاوخوا د شپې 11 بجې موږ په قلاتي سیمه کې په یوه شیله کې پیدا کړ. سختې وخلی دی، اوس په ملکی روغتون کې تر درملنې لاندې دی.
ډاکټر اعظمي وایي له دې پیښې څخه وروسته موږ ټول امنیتي ارګانونه خبر کړل، خو هغوی ویل چې داسې کوم کس یې نه دی راوړی. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې دا زوی مجرمان یې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هڅه به وکړي چې د امید اعظمي مجرمان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي نن له غرمې وړاندې د غزنی ولایتي روغتون ته د سما راډیو مسول امید اعظمي پښتنې ته ورغلی دی. هڅه کوو چې مجرمین یې پیدا کړو. د طالبانو حکومت په هیواد کې په کلکه داخلي رسنیو څخه ملاتړ کوي.
نو موږ شخصونو معلومات وکړل، استخباراتو کې، قومندانۍ کې، جنایي کې، په دې ټولو کې معلومات وکول چې دا د چا لخوا ده، خو تر اوسه پورې داسې څه نشته. هم مجاهدینو ته موږ ویلي، هم استخبارات ته ویلي دي، هم جنایت ته سي دي تاسې معلومات وکوئ. دا خلک تر اوسه معلوم شوي نه دي مجرمین چې دا جرم یې کړی ده. کوشش کوو چې مجرمین پیدا کړو او د قانون منګولو ته یې وسپارو.
دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې خبریالان له بې شمېره ننګونو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نن زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به د افغانستان لویدیز هلمند ولایت ته ورشو. د هلمند د باغران ولسوالۍ خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت لري. باغران ته غځېدلې لار په غرونو تیره شوې او موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې په ساتونو ساتونو په لار کې پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ له سیمینار رپورټ ته.
دا د باغران ولسوالۍ ته پر غځېدلي کنډ او کپر سړک د روان هغه کومک لرونکي بایپور موټر ژغ دی چې اوس مهال مرکز لشکرګاه ښار ته د باغران ولسوالۍ څخه راورسېدلی. په دغه موټر کې راغلي سپرلي په خاورو او دوړو داسې سپېره دي چې آن د خپلې کورنۍ غړي به یې ونه پېژني، ځکه یادي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خورا ډېرې لوړې او ژورې لري. محمد رحیم پر دغه لاره موټر چلوي، وایی د لارې د خرابوالي له وجې زیات وخت پر دغه لاره ونې هم تیروي.
چې د یوې ورځې لارې مې اوال ته کېږي، راته لارې مې خرابې دي، سړکان مې خراب دي. نو د خیر سره کې موږ ډېر ستړي پر دا لار باندې، موږ ته که د لارې غور وسي موږ به ډېر خوښ.
د باغران ولسوالۍ ته دغه غځېدلې لاره ډېره زیاته ډبرینه ده او په غرونو کې تېره سوې ده، نو ډېر کم موټر یادي ولسوالۍ ته ځانونه روغ رسوي. ولی اکثره وخت په لاره کې بند پاتې وي او څو شپې خراب ولاړ وي. محمد نبی او ولی محمد یو له هغه موټر چلوونکو څخه دي چې یادي ولسوالۍ ته پر غځېدلې لاره په یوه ماندې کې موټر خراب دي. د دې سپرلۍ زیاتره ماشومان او ښځې دي او شاوخوا دوې شپې او دوې ورځې کېږي چې دغلته سره لمر او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
پر خود چلوم پر تیزنی پر هغه سرخته کو د پرغه منطقه باندې رازم دارو چې لسی بار بیا نو پر دارو باندې راز دغه لاري ډیره خراب دي وړي وشوي لري دا ماشمان ته وګوره هغه غرنۍ مځکه ده موږ مټران ولاړې ماشومان شپې کوي دوی درې شپې کوي باد هغه بیا موټر
کجه کې پسې نو درې زه پنځلس سوه په نپال دغه موټروان غواړي در مسافلات دي او نیم سوه کلدارې بیا د مسافلاسته بیا تر کجه کې پسې ده خو اول خو ستاري نه لري دا نو بېخي سره خراب دي موږ دوی شپې ما دا خوا څه پر لارې کړي دي تر کوده پسې تلم نو اوس نو چې بیا څو شپې به ووسې
دا چې یګي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دومره زیاتې ناویلي لري بل خوا دغلته خلک د روغتیایي خدماتو له کمښت سره هم زیات مخ دي د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي زیاتوي چې دا غرنۍ ولسوالۍ له روغتیایي اړخه هم له پامه غورځول سوې ده
نکلاشی نبل نہ مقصد استری منتقد یعنی نو چلا خیر دالت ورت دغه نو دا خو شو وسایل
پرګي ولسوالی واکمن طالبان هم منی چې د یګي ولسوالی خلک په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي ملا ګل محمد قریشی د باغران ولسوالی لپاره د طالبان ولسوال دی د ژمنه کوي چې د خلکو شته ستونزې به تر خپل مشرانو رسوي
او اباتینه د سوی خدمت ندی سوی خنور الحمدلله د خدمت وخت را رسیدلې دي درغونی وخت را رسیدلې دي د ملک د جوړېدو وخت را رسیدلې دي موږ الحمدلله د مشکلاتو وزایته در رسیدو ان ثبوت لرو او بیلګې لرو او الحمدلله تر ډېره حده په موټې مو وضعیت کنټرول کړی دی په کابو کې مراوستلې دي
دا په داسې حال کې ده چې د باغران ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو څخه هم ده چې شاوخوا 93% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي او اوس مهال وچکالی او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلي دي او زیات شمېر خلک یې د لوږې سره مخامخ دي
تاسو له پیغامونو
ولی د جمعه ګل له هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه تاسو ته سماعت کوم ورور د ماجر ریاست لس میاشتې چې مزارزې کړې دي زموږ سرایونه په کمربندو کې څه شوي دي ورونه مو چورت شوي دي موږ ته ویل چې موږ بیا تاسو ته زنګ وایو موږ چې راغواړو تر اوسه پورې خمچا موږ ته زنګ نه دی والی او مامورین وایي اتان چې د طالبانو تر راس چې خپل دوست او قریبې هغه ورنوشته کوي یا نور جواب ورکوي د بل سرایې چې زه راونی د بل سرایې نه په ځان پسې نوشته کوي د دې کار غم دې وخوړل چې سلامات
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه ول د کلی نه ګلګین تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام مرور دا درخواست دی چې ډیری همکاران حکومتونه د خلکو سره وشول په افغانستان کې یا د لالپور ولسوالۍ په سطحه کې د شل شو ته مېف خلک دي ډیر زیات او خوران د الله رضا ته ناسي او بس د الله تعالی خوران نو سره یې هم همکاري کومکونه او نو له ساج مواز او نو له څو سره بل څه همکاري وکړه د خوارې د مزدورې نجی او نیک په دوه باندې څوک مزدوري کوي او نیک کولی شي د بنی ادم مشتاق دي الله پاک دې مې وینو په حال باندې رحم وکړي او د افغانستان دولت ته زموږ د درخواست دي چې دا سره همکاري وشي کومک وشي وسلام ګلدین څنګه ورو
السلام علیکم دا غزما پیغام خو نشر کی اول د سلام زپلو سره به چې ټول افغانستان په شفاف اوروري په مسلمانۍ ما چې حق واقدار ته ورسي دا سیمه کوي کله دغه نورې مرستې چې راځي ټوله پر شیشو پر خاله ویشه کېږي نور و خدای ته وګوري د دغه مظلومانو حق خو مه خوري ما چې ټول افغانان د دې سره کومک وکړي وسلام به احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421 شمیره بیا تکراروم 00422111421
د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د سپورت او تاندې څنګه پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه. د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. ملای یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماتیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن گریفتس په دې نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نصرګندو وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤل تختولی او له وهلو ډبولو وروسته یې په یوې لرې سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلاروی تختونکو کسانو پلنګي دریشي اغوستی وه او تورې خولۍ یې پر سر وې. د ترکیه د پرچلونې او حمل نقل وزارت وایي چې د روانې میاشتې له پیلې د اوکراین له بندره د نړیوالو بازارونو ته 1 میلیون ټن غلې دانې صدر کړي دي. د اوکراین له بندره د غلو دانو د صادراتو پر سر هوکړه لیک د روسیې، اوکراین او د ترکیې د دفاع وزیرانو ترمنځ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پکې هم ګډون درلود تیره میاشت لاسلیک شو. پر اوکراین د روسیې د برید وروسته د اوکراین له ټولو بندرونو د غلو دانو صادرات په ټپه ولاړ وو. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبۍ په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 هدف په روسي اور کې پوره کړ. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنگلاديش سره وي. افغانستان خپل اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله.
لوبو لمیدانه
چزاد پلیسینګ دی بال داون دی ګراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبله میدان په یو بل او نیز خبرونه کې محرک لای کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د کرکټ د آسیا جام سیالۍ نن پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې چې د کابل پر وخت نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي، افغانستان له سریلانکا سره مخ دی. پروان خبرونه کې به تر ډېره د آسیا جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې ولرو او دغه شان به د ځینو افغان ملي لوبغاړو احساسات هم در سره شریک کړو.
د آسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه د سریلانکا سره، نو امید لرم چې خلوبو کو لوبو وګټو.
دغه شان به د کرکټ له افغان سرونکو سره هم د آسیا جام د سیالیو په اړه خبرې ولرو. له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی. سفی الله ستانگزي د افغان ټیم په چمتووالي او پلان شویو سیالیو باندې دا راپور جوړ کړی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجې پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 14 دوبۍ ته تللې وه او هلته یې شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې دپاره چې کم موږ بالینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډار سرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې،
او له سمو دې رہی چې دلته په دوبه کې مونږ خپل تمرینات پیل کړی دي تر څو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زمونږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته. او ستاسو نه همدا هیله ده چې خپل دعاګانو کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا وار شلوریز دی، د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ ټیمونه لوبې کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلادیش سره مخ دی، او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غوراوي پړاو راغلی مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اګست په 13 د سېشنبه په ورځ د شارجې په سټېډیوم کې د بنگلادیش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې له یو بل سره کوي، او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وځي څو لاغه وروسته بیا نیمه پای لوبې او پای لوبې ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي، خو د شلاوریزو لوبو په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی، او بنگلادیش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي، او تر څنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مبصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا ورو ته پچونکو باندې ډاډمندي خو وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټینګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
ترنو اوریدونکو واموریدل چې نن د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه د سریلانکا سره کوي. اوس هم د افغانستان د کرکټ د یو شمیر لوبغاړو نظریات اورو.
زه هم په خیر سره دوبۍ ته رسیدلم، او خپل ټیم سره مې تمرینات شروع کړي دي. نو زه او موږ ټیم ان شاء الله پورا آماده دي چې په راتلونکي ایشیا کپ لوبو کې لوبو کې او خپل وطن ته ویاړونه راوړي. نو له تاسو ټولو هیوادوالو څخه مو هیله کیږي چې تل مو په دعاګانو کې یاد وساتئ.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې، او له سمو دې رہی چې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړی دي تر څو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو سبا زمونږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته. او ستاسو نه همدا هیله ده چې خپل دعاګانو کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
تاسو بهتره معلومه ده، افغان لوبډله په دې څو ورځو راهیسې په دوبۍ کې شتون لري، او همداسې بشپړ تمرینات یې پیل کړي دي د آسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه ده سریلانکا سره. نو امید لرم چې خلوبو کو لوبو گٹو. نو هیله لرم چې تاسو هم په دواګانه کې مونږ یاد وساتئ.
څنګه چې تاسو وګورئ په 13 تاریخ باندې د دوبۍ ترالو تر څو مونږ وکولای شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کو. نو په داغې لپاره چې کم مونږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل مهنت پوره کړی دی. انشاءالله سبا د چکم لوبه را روان سریلانکا سره. نو ان شاء الله الله نو امید دغه چې سبا لوبه ان شاء الله وګټو او کرکټ وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي فضل حق فاروقي، عثمان غنی، نوین الحق او عظمت عمرزی وو. په همدې موضوع کې به پات شو د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي دغه سیالۍ او افغان کرکټ بورډ نسبتا ښه لوبډله انتخاب کړي، او که په لوبغالي کې لوبیدونکي 12 لوبغاړي په فکر ولوبېږي نو لري نه ده چې ښه لوبډلو ته افغان لوبغاړي ماتې ورکړي. د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال سره مې په همدې اړه مرکه کړي. نوموړی د مرکې په سر کې د افغان لوبغاړو په نوملړ غږیږي.
د ایشیا کپ لپاره ډېره ښه لوبډله جوړه شوې ده، مناسبه لوبډله ده، او زمونږ لاسته راوړنې به د تیر په پرتله دا ځلې ډېرې ښې وي. میدانونه تیرو سیالیو کې افغان لوبډلې ته چې کوم میدانونه واغ سي میدانونه نه دي، د افغانستان د کورنی کرکټ په سیر پیچونه دي، او همدا ډول مونږ به کراوډ مول رومینوال به مونږ د لوبډلې ډیری نو پټوله کې تم شته چې افغان لوبډله دي خېلو به تر سره کی، او په آسیا جام کې دي خو ځلېږي او خلاص تراوډنې دی ولري.
او فلال سید د سمی شنواری راتک او دغه شان د افسر زاجی راتک شلوري ز سیالي ته څنګه پریکړه؟
بالکل په لوبډله باندې نیوکه کیږي د سمی شنواری او افسر زاجی کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکه کیږي چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډله ته اخیستل شوی. خو که وکتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بل کوم لوبغاړی داسې ښه نه دی ځلېدلی. نو سمی شنواری هم بد لوبغاړی نه دی، ښه لوبغاړی دی. مخکې یو څه وخت آوټ آف فارم و، لوبډل سره نو وس پرسته یو سالو کې پکورنی کرکټ کې یو سخو زلید نو ماغه لامل چې د لوبډل تاخیستل شوی ده او وکټ ساتون کې د ګوربز ترسنګ بلم په کار ده په لوبډل کې نو کورنی کرکټ ته وکتل شي ځین لوبغاړي په وکټ ساتنه کې زړه دلی خواوی بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري اکرام علی خیل د هغه او افسر ترمنځ کې پرتله وشو ډېره کمه پرتله وي د توپوهنې هغه برخه کې چې کم یو لا هغې نه انتخاب شي بالخصوص شل اوریزو سیالیو کې بیا د افسر هغه منډې خیل د اکرام علی خیل نه ښه اوسېږي نو په دې خاطر باندې هغه اخیستل شوی او د عظمت تر څنګ بیا کریم جنت یو لاونډر دی د اړتیا په وخت کې که چېرې عظمت ونه ځلیږي او ښه ثابت نه شي نو امکان دی ولري چې هغه ته د چانس ورکول شي خو یو یو بیک اپ خامخا اخیستل کیږي همدغسې د اوپنرانو باندې هم نیوکه کیږي چې له ډېرو پیلیز لوبغاړو اوپنرانو سره موږ لوبې ته به ښکته کیږو نو دا هم ځینې لوبغاړي فټ نه یا برابر نه نو امکان دی ولري چې په ځینو لوبو کې یو جوړې ته موقع ورکول شي او په ځینو کې بلې جوړې ته موقع ورکول شي دا ځل د آسیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندوستان دي تر څنګ به یو لوبډله بله دوی ته راځي تر اوسه مشخصه نه ده افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندوستان ته کمزورې لوبډلې دي یا لاغوی نه لږ زموږ لپاره اخیری چې وکولی شو په اسانۍ سره هغه لوبډلې ماتې کړو نو زموږ اوله سیالي په 8 اگست باندې ترسره کیږي له سریلانکا سره چې د آسیا جام پیلیزه لوبه ده او دوبۍ لوبغالي کې ده دوهمه سیالي بیا په 1/2 باندې زموږ بنگلاديش سره ترسره کیږي چې هغه په شارجا لوبغالي ده نو د دوبۍ نه نسبت شارجا ته زموږ هغه د ګټې چانس هم هلته ډېر زیات ده نو د دوبۍ لوبغالی هم ښه دی خو سریلانکا لوبډله نوي لوبغاړي ډېر راوستي دي او د هغوی لوبډله هم پیاوړې شوې ده وروستۍ سیالۍ چې ترسره کړي دي ډېر ښه سپین بالران لري چې د دوبۍ په میدانونو باندې هغوی ښه ځلېدلی شي او افغان لوبډله بالخصوص له چپلاسو سپین توپ اچونکو نه لږ کمزورې ده نو دغه برخه کې هغوی چپلاسي ښه سپین ران لري یوه سخته مقابله به د دواړو لوبډلو ترمنځ امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي خو ځلېږي او توپ وهنه که لږه خطر سره کوز د دې ډېر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو همدغسې بنگلاديش په وړاندې په شارجا کې دغه ډېر زیات هیله زمونږ ده او فکر کوم انشاءالله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامېږي نو سریلانکا سره ښه فایټ او د ګټ امکان شته خو انشاءالله بنگلاديش نه مونږ سیالي په ښه توپیر سره ګټو یو سخت سیالی به یو پیاوړی لوبډله ده خو ګټه چانس د افغانستان ډیر زیات ده
څه فکر کوي کومه لوبډله دا ځل د آسیا کپ سیالی او مستحق ګڼل کیږي چې دا سیالی په خپل نوم کی
د پاکستان او هندستان دواړو لوبډلې ډیرې قوی دي د آسیا جام مستحق لوبډلې هم ده خو دا ځل سریلانکا لوبډله هم ډیره پیاوړې ده زما په اند باندې سریلانکا که چیرې افغانستان ته ماتې ورکوي دا لوبډله به مخته ځي او امکان دی ولري چې تر پایلوبې پورې لاړه شي او که تر هغه ځایه لاړه بیا د دوی د پایلوبې د ګټلو چانس هم ډېر زیات دی نو زه خپله دا ځلې د سریلانکا لوبډلې مینهوال یم او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډلې ښه لوبې ترسره کړي او د دې چانس به ډېر ولري چې دغه لوبډله دی د آسیا جام سیالۍ وګټي او پاکستان او هندوستان هر کله د دوی هغه لوبې ډېرې جالبې ډېرې خوندورې موږ پسې وروسته پاتې 8 اگست باندې چې دوی ترمنځ کومه سیالي کېږي له هغې نه معلومېږي چې کومه لوبډله په ډېر قوت کې ده او کومه لوبډله امکان دی ولري چې دغه سیالیو هغه غوره لوبډله شي یا هم ښه لوبې ترسره کړي
د کرکټ افغان اتصارون کې قسم هلالو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبل میدان خبرونه پاتې رسیږي تر بیا مو په لوی بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې تاسو روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا و، اونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
دا ژباړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي، ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي، له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي، له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خو څنګه د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بی له اپډیټ کېدو، بی له نوي مهارتونو زده کولو پرته، اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 13 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړ زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود میلیونونو خلکو پوهنتون لوسته خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې؟ ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه پاره برخه کې د کارآفرینۍ یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنې مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسبه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې، باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو وريدون خدا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
غلری کوڅکه مسافر غوندې والا ہاتھ میں دے غرور ہے وہ سوالگر غندے والا اڑما سمر سخت مزل وہ پس سخت یوں میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غندے والا اڑما مات میں دے غرور ہے وہ سوالگر غندے والا اڑما سمر سخت مزل وہ پس سخت یوں میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑما زړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې زړه نزړه یم وروسته لکلونو دې غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم